ستوري مشي دا مشال ریډیو دے د 2 بجو په دې خبري غړي کې زما مجید بابر نه کې هلي والسلامونه منئ د پاکستان وفاقي وزیرانو تیر شپه د سرکاري ملازمینو نمائندګانو سره مذاکرات کړي دي او د مذاکراتو نه پس حکومت دا غوښتنې مختلف منلي دي 25% دا غوښتنې په تنخواګانو کې اضافه شوې ده ځکه په اسلام آباد کې غوښتنې خپل احتجاج ختم کړي دي دا د خبرونې د سر موضوع ده د دې نه علاوه را سره نور هم راپورونه تفسیر او شننه شته د خبرونې پر وروسته نیمه کې به نوې خبرونه مشان آنلاین او تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل هم وړاندې کوو فلار سمخ کی خبرونه د احمد الله
د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو اعلان کړي د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیري وژل شوی دي او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه په شریکه د شرقي اروپا شپږو هیوادونو سره د کووډ 19 ناروغۍ د واکسینو مرسته کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت د ځنې هغو وفاقي سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافه اعلان کړي چې د لومړي او 19 گریډ ترمنس په عہدو کار کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې دا اعلان په ایوي خبری غونډه کې په داسې حال کې وکړو چې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد او د پارلیماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان هم ورسره وو. خټک خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپل تنخواګانې د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې وي او د فروری په 10 او 11 نیټه په اسلام آباد کې مظاهره کړې وي. د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیری وژل شوي دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR تیر شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوک ترهګرو په یوې امنیتي پوسته برید وکړو چې پکې څلور امنیتي سرتیری وژل. په بیان کې ویل شوي په جوابي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګر وژل شوي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې او دعوی کړی چې په برید کې 12 فوجي سرتیری جلی او ځنی نور یې جوبل کړی دي. د تر څنګه د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې ناسرګند وسلوالو یو ځایي مشر وجلې دي. د ځایي پولیسو په وینا چې وسلوالو 13 ورځ حاجی ګل رحمان نومي یو مشر په ډزو وجلو او وسلوال په تیښته کې بریالي شول. له دې وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ مشران او ځوانان په هدفي بریدونو کې وجل شوي دي. په پاکستان کې پرون 2,780 نور کسان په کرونا وایرس اخته شوي او 33 نور ترې مړ شوي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼې تر مخه په پاکستان کې په یاد وایرس د اخته کسانو شمیر 15,60,000 نه اوړېدلی دی او 2,238 کسان ترې مړ شوي دي. بل پلو 15,48,000 نه زیات کسان له کرونا وایرسه بیرته رغېدلي دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې په کرونا اخته شوي خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب کې مړه شوي دي. پاکستان له چین د کرونا واکسین ترلاسه کړي چې د ورکولو لړۍ روانه ده او له نورو هیوادونو هم د واکسینو د اخیستو په لټه کې دي. د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیره شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاوه سیمه کې د هوایي بریدونو او کمینونو په نتیجه کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د فروری پر 12 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په دوران کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی وسلې او نور مهمات له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د یاتو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه په شریکه د شرقي اروپا شپږو هیوادونو سره د کووډ 19 ناروغۍ د واکسینو مرسته کوي. د دغې مرستې لګښت 8.5 میلیونه ډالره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ایجنسۍ د فروری پر 11 وویل دا مرستې د ارمینیا، اذربایجان، بیلاروس، جارجیا، مالدووا او یوکراین سره کیږي. د اروپایي ټولنې کمیشن وایي دا پروګرام د واکسینو لپاره د هیوادونو په چمتو کولو او تقویه کولو سره هغوی دې ته اماده کوي چې واکسین په مؤثره ډول ترلاسه او تنظیم یې کړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سره د کواکس پروګرام او د واکسینو د شریکولو د میکانیزم لاندې د واکسینو مرسته کیږي. کواکس یو نړیوال نوخ دی چې تر مخه یې غریبو هیوادونو سره د واکسینو مرسته کیږي. اروپایي ټولنه د 3 کلونو په موده کې د واکسینو د دغه پروګرام پیسې ورکوي او د روغتیا نړیوال سازمان به د دې نفاذولو کې مرسته کوي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د ټولو صوبو او د مرکز د سرکاري ملازمینو احتجاج په دې مخ روانو چې د هغوی تنخواګانې دي زیاتې کړل شي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دفاعي ملازمینو معاشونه به 25% زیات کړل شي. نوموړي وویل د صوبایي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی دا مسله په صوبایي کچه هم هوار کړي. نور حال سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د فروری په 11مه نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه خبري کانفرنس کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې په غونډه کې فیصله وکړه شو چې کوم سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په احتجاج دي پاغه کې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالي منځوري ورکړه او کوم چې د صوبو ملازمین دي. وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړه چې تاسو د خپل ملازمینو مسله هواره کړئ ځکه چې دا تل سم عینی ترمیم رستو د صوبو د ملازمینو مسله به صوبې په خپل هواروي. وفاقی او صوبائی ملازمینو غوښتل چې زمونږ په بنیادی تنخواګانو کې ډېر زیات فرق دی. نو موږ په وفاقی وکتل چې د چا 200% او د چا 100% زیاتې تنخواګانې دي خو موږ د دوی سره په میلاوېدو فیصله وکړه چې موږ د دې وفاقی ملازمینو تنخواګانې 15% سیوا کوو. بل پلو احتجاج کون کو ملازمینو وویل کس هم دا اضافه ډیره کم ده خو بیا هم دوی خوشاله دي چې سنا سه اضافه خو یې وکړه. اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
یو کال د احتجاج نه پس چې نن حکومت سره کوم موافقه وشو هغه نوټیفیکیشن باقدمې شو موافقه وشو د موافقه مطابق چې 25% تنخواه زمونږه زیاته شو. اصل کې د احتجاج زمونږه د دې لپاره چې د مختلفو ادارې خلکو ته ډبل ډبل تنخواګانې ملاویږي د هغې حساب سره زمونږ مطالبه د شروع نه 120% وه. دا 25% اضافه داسې ده لکه د اوس په خوله کې سړی زیره واچوي یعنی د هغې په مقابله کې زمونږ اسم نه ده.
یو بل سرکاري ملازم چې د دیر نه دې احتجاج ته راغلی او زرباز نومیږي مشال ریډیو ته وی
زمونږ مطالبات حکومت اومنل سه زمونږ سره دیو 25% اوس اومنل انکریز په تنخواه کې چې دا به د 1 مارچ نه مونږ ته ټول ملازمینو ته ملاویږي. وفاقی ته دی نوټیفیکیشن خپل وکړو صوبایو ته ایڈوایز وکړو د بجټ کې را اینده بجټ کې ان شاء الله شامل وي ټول ملازمین لپاره به دا کیږي او کوم نوټیفیکیشن چې وس دی هغه مونږ ته راغی دی وجنه مونږ مشرانو په وینا سره دا غو په مشوره سره مونږ خپل درنه ختمو.
د ذکر د ټول پاکستان نه راغلی او په زرګونو دی احتجاج کوونکو د وفاقی وزیرانو سره د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته په اسلام آباد دی چوک کې د فروری په 11مه نیټه احتجاجي درنه ورکړه. وختنی کول چې په ملک کې ډیره گرانی ده نو باید چې د گرانی په تناسب سره د دوی تنخواګانې هم سی واکړي. خو د دوی په وینا چې دغه وخت په پولیسو کوتکماری وکړه او اوخ کې بیان کې ګیس یې وکارولو چې لقبلې ځینی ملازمین جوبل شو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سند د انتخاباتو مهالویش جاری کړی دی چې تر مخه به یادې ټاکنې د روان کال د مارچ په 3مه کیږي. الیکشن کمیشن دا شیډول پر داسې حال جاري کړی چې په پاکستان کې د سند پر انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی. حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رایې ورکولو پر بنیاد وکړي خو اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کوي. نور حال احمد الله راک.
د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری پر 11مه په خبر پاڼه کې ویلي چې له انتخابي پروګرام سره سم د هرې صوبې او اسلام آباد امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د فروری پر 12مه او 14مه د ریټرنینګ افسرانو په دفتر کې جمع کولی شي او د نومول شوو امیدوارانو فهرست به د فروری پر 14مه جاری کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منظورۍ یا ردېدو خلاف د اپیلونو لپاره آخري نیټه د فروری 13مه ټاکل شوې ده او د امیدوارانو حتمی فہرست با د فروری پر درشتمه جاری کیږي. الیکشن کمیشن دا شیڈیول پر یو داسې وخت جاری کړی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ او پر ټولنیزو رسنیو کې په انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي. د فروری پر شپږمه ولسمشر عارف الوی یو صدارتي آرډیننس جاری کړو چې ورته آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی او دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمع شوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی. حکومت د ولسمشر تر منظورۍ وروسته د سنت انتخابات د ښکاره رای اچونې له مخې کولو په اړه د دسمبر پر درشتمه سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و، په کوم چې اورېدنه روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وایي انتخابات په خفیه رای شماري یا په ښکاره ډول کولو لړ کې اورېدنه په سپریم کورټ کې روانه ده، نو الیکشن کمیشن لا تر فیصله راتلو دا شیډیول نو جاری کول پکار.
پاکستان کې د سنټ الیکشن حوالے سره یو ډېر غټه کنټروورسي چې کوم دغه روانه ده. یوې غاډې ته حکومت چې کوم دی هغه سپریم کورټ لته لیدې چې شو آف هینډ په ذریعه باندې دا الیکشن وشي، کوم چې د ووټ د تقدس د تباهۍ او د پامالۍ باعث دی. بلې غاډې ته صدر چې کوم دی هغه آرډیننس ورکړی دی، او درېیمه خبره دا ده چې د سنټ د ټایم هغه لا نه دی پوره شوی او هغې نه مخکې چې کوم دی یې اناؤنسمنټ وکړه، او په دې وخت کې نه د سپریم کورټ د دغه انتظار وکړه او نه د متنازع آرډیننس چې کوم دی هغې هغې ته خیال وساته. دا زما په خیال جلدی پہ تیل والی خبره ده.
د انتخابي قانون له مخه د سنټ انتخابات د خفیه رای شمارۍ په بنیاد کیږي، او دا وجه ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د سنټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړی او دا یو غیر جمهوری عمل بللی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر ومه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، نو بیا د فرمان جاری کولو څه مقصد وو؟ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلیو پر خپلو غړو باندې باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سنټ انتخابات د ښکاره رای له لارې کول غواړي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د صدارتي آرډیننس جاری کولو مقصد د سنټ ټاکنو پر وخت د پارلماني استازو د ووټ خرڅولو مخه نیول دي او غواړي چې ټاکنې شفافې وشي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي ملک کې پارلمان د قانون سازۍ لپاره موجود دی، نو هغه انتخابات به قبول نه کړي چې د صدارتي آرډیننس تر لاندې وشي.
کلم چې په ملک کې الیکشن کیږي، پاکستان پیپلز پارٹی په الیکشن په میدان کې ولاړی، موږ ته نن هم د آرډیننس په ذریعہ باندې فیصلې قائل قبول نه دي، او موږ ته پرون هم نه سبب هم نه. لیکن کلم چې دا ناسم او سلیکټډ پرائم منسٹر پر فیصلې مسلط کړي، نو پاکستان پیپلز پارٹی په میدان نه پریږدي، خو
د ذکر دا چې د صدارتي آرډیننس جاری کولو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د فروری پر دریمه په پارلمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو د کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړو، خو په بل رای وانه چول شوې. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړو او غړو یې وویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی فضل محمد خان وایي
کما د شریول د جارو کېدو خبره ده، نو دا خو د الیکشن کمیشن اختیار دی. پاتې شوه سو پورې د پی ټی آی خبره، نو پی ټی آی چې کوم صدارتي آرډرنس لپاره یا سپریم کورټ ته یا کما خبره زمونږ ممبران د اسمبلی په فلور هم کړې ده، نو هغه باندې خو مونږ اوس هم سټینډ کوو چې را کوم په سینټ کې څه قسمه معاملې زمونږ په ملک کې روانې او د اوس نه نه د ډېر وخت نه، نو کو دا کنټرول شي او هر څه دې په اوپن بالو کې چې څو کم خوازی کاری نظام په خپل پدې کې سبدیت نشته مونږ او سمستان کوم.
په پاکستان کې د سینیټرانو ټول شمیرا یو سلو سلور ده چې د قامی او صوبایي اسمبلی غړي په پټې رائے ورکولو سره د شپږو کالو لپاره ټاکي. د هرې صوبې نه د سینیټرانو شمیرا 22 ده، اته د قبایلي ضلعو نه، څلور د سرخار اسلام آباد نه، او څلور د اقلیتو نه وي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چر سو اپین سو یا پورډر سو یا څنګه دا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګی د روان کال د مارچ په 3 کېدونکو سنټ انتخاباتو کې رایا چوونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځنې غړي وای امکانات شته چې دا وار هم ځنې کسان خپل رایې خرڅ کړي. دا غړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن ګوندونو پیپل د عوامي نیشن ګوند سره اړه لري دا مني چې په تیر وختونو کې د دوی د ګوندونو ځینو غړو هم د سنټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي دي. دا چې دا رای ولې خرڅېږي، جمهوریت ته څه تاوان دی او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، اسرار علم مومند په دې راپور کې د دغو پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې.
خبر پختونخوا سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي سیاسي ګوندونه اکثره د سنټ انتخاباتو لپاره ټکټونه هغو کسانو ته ورکوي چې له ګوند سره نظریاتي تړاو نه لري او یوازې پیسې لري. همدغه وجه وي چې دا کسان بیا په پیسو د صوبې سیمه له غړو وټونه اخلي او د په خبره دا کسان چې کله سنټران شي نو بیا د سنټ د چرمن لپاره په انتخاباتو کې خپل وټونه په پیسو خرڅوي. بابک په زیارت ورځ مشال ډو تو ویل د دې مخه حلال نیول کېدای شي چې سیاسي ګوندونه یوازې د پارټۍ نظریاتي او ایماندار غړو ته د سنټ او صوبایي سمبلي ټکټونه ورکړي چې دا رنګ د وټونو د خرڅولو او اخیستو مخه ونیول شي.
د دې مخنیوي به موږ ټول په شریکه کوو. سیاسي جماعتونو له پکار دي چې په عامو انتخاباتو کې خپل داسې کارکنانو له ټکټ ورکوي چې په هغوی باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد وي چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پاټۍ سره یا پاټو سره به ولاړي. نو چې هغه خلک کامیاب شي او بیا یې سملو ته راشي نو بیا د دغې خبرې امکان نه چې څوک دې ووټ والی یا څوک دې ووټ خرڅ کړي، چونکه سیاسي جماعتونه د مسلیت ښکار شي او ابن الوقت خلک را مخ کی او بیا دا ماحول چې دی دا جوړ شي.
بلخه په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکمران ګوند او پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف وای پارټۍ داسې کسانو ته ټکټونه ورکوي چې هغه وټونه ګټلی شي. د په خبره یو کس ډیر ایماندار او پاک دی خو چې څوک ووټ نه ورکوي نو پارټۍ به څنګه هغه ته د انتخاباتو لپاره ټکټ ورکړي. عاطف په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې په سنټ انتخاباتو کې د وټونو خرڅلاو مخه حلال نیول کېدای شي چې انتخابات په ښکاره ډول وشي.
لکه پولیټیکل سیستم دا صحیح چې دا په حال کې الیکټیبلیټی ته ګوري، صرف ایمانداري ته نه ګوري کنه. نو دا غي بیا د مسلې می چې هغه بیا فرض کا د هرې پارټۍ نو چې هغه بیا ووټ خرڅول غواړي بس خپل ضمیر مطمئنی په دې باندې چې دا څه خلک دار ته کومه بس هر کی دي. د دې حل واحد د دې حل هم دغه دی دا اوپن چې کوم دی بدغه دی، د دې علاوه بل څه حل نشته.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کونډه د منی چې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو کولو سره د وټونو د خرڅلاو مخه نیول کېدای شي خو نوموړی وایي کله چې په 2019 کال کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد وټونه اچول کېدل نو هغه وخت حکمران ګوند په ښکاره ډول د وټونو اچولو خبره ولې نه کوله. د ده په خبره ځکه چې په هغې پټې رای اچونه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو 44 غړو خپل وټونه د حکمران ګوند په حق کې استعمال کړل او سنجرانی پر خپل ځای پاتې شو. احمد کندی په زیارت اوس مشال ډو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند اوس د سنټ ټاکنې په ښکاره ډول د خپلې سیاسي ګټې لپاره کوي او په خپلو غړو بې باور دی چې ګواکې ووټ به خرڅ کړي.
داسې نشي کېدلی چې د پی ټی آی د مونږ ته ډیکټ کوي چې دا د مسلې حل دا ټایم دی او دا دا وخت دی او دا دا طریقه ده. نه، ما خپل یو موقف دی تو ما تر کې نه یو شی بلډ کا یو ماحول سازگار کا زه بالکل راځم. مونږ 2006 کې تاسو وایي لګی چې وی آر سپورټینګ مطلب اوپن بیلټینګ.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق له حکومت رئیس د سنټ په انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالان وټونه اخلي او خرڅوي.
شمیم شاهد په زیارت وز مشال ډیو ته ویل چې د دې کار مخه به هلا نیول کیږي چې د اوټونو په خرڅلاو او اخیستو د تورن سیاستوالو خلاف د انتخاباتو کمیشن او عدلیه قانوني کاروایی وکړي.
زما د معلوماتو مطابق د سنجرانی خلاف چې کړه ووټ اپنو کنفیوژن شو د سوار له سوتو د مختلفو ګوندونو نه تلو پدی کې یو ووټ دا شو چې دا په واو یا کروڑ پرېوتو پدی کې د امبر د ډیر کروڑ ملو شو دي دا نور اوس د کروڑ چې کوم بل چا غوښتي پکار دار چې پدی تحقیقات شي پکار دار چې پدی ورنه د پاکستان او سپریم کورټ د پاکستان د دې نوټس واخلي او چې چا پیسې غوښتي او چا پیسې ورکړي دا ګور ډیسکوالیفای شي او چا په یو بارګین کې څه غوښتي دا هغه د کوم ډیسکوالیفای شي.
د پیپلز ګوند د عوامي نسل پارټي او پاکستان تحریک انصاف یادو سیاستوالو مشال ډیو ته ویل چې د صوبای اسمبلی د غړو لخوا په سینټ انتخاباتو کې د رای خرڅولو عمل په ووټ او سیاستوالانو د اولس اعتبار کموي چې تاوان دي جمهوریت ترسي. خو دوی دا هم ویل که اولس پاکو خلکو ته رای ورکړي نو هغه خلک بیا خپل ووټ نشي خرڅولی. دا په داسې حال کې دا چې د فبروري په 9 د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په یو خپرې شوې ویډیو کې دی او یو څو نور کسان د پیسو له ګیډیو سره ناست ښکاري. د دغې ویډیو تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه ویډیوګانو کې هغه شرمناکه طریقه ښکارېږي چې سیاستوالان یې د سینټ د ووټونو د اخیستو لپاره استعمالوي. بلخوا سلطان محمد خان ویلي چې هغه ځان هر قسمه پلټونو ته وړاندې کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یادې ویډیو په اړه ادعا کړې چې دا د 2013 کال د سینټ تر ټاکنو وړاندې پټه ایستل شوې ده.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال لیډو ته وګی. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر وایي حکومت د 13 آئینی بدلون د ختمولو هڅې پیل کړې دي. افتاب احمد خان شیرپور دا څرګندونې پرون په 400 کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي دا هم ویل چې حکومت په NFC واټ کې هم د صوبو مالی برخه کمه کړې ده. د نوموړي په وینا حکومت هغه لفظونه هم نه دي پوره کړي چې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د زمکېدو پر مهال یې کړې وي. د مشال خبریال شبیر احمد جان د افتاب شیرپور خبري غونډې ته ورغلی او دا راپور برابر کړی.
حیات محمد خان شیرپو چې په یبمی 14 کې وجل شي او د شپږ سلوختم تلین په موقع د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو ویل چې موجوده حکومت 13 آئینی بدلون ختمول غواړي کوم کې چې ثبوت یو شنواک او مالی حقونه ترلاسه دي. خدا بدوی کله هم ونه مني اتلسم آئینی بدلون او NFC یا قومی مالیاتی کمیشن د ختمولو هڅه روانه دي. په قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو چې کوم برخه ده هغه هم دوی کموي. اوس هم دوی په پټه د غلا په لاره په NFC یا قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو برخه د 50% نه 50% ته راکمه کړې ده او دا موږ ته بالکل هم قابل قبول نه ده او په یو صورت کې هم دا منلو ته نه یو تیار. افتاب احمد خان شیرپو ویل چې د قبایلی ضلعو سره په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوي لوزونه نه پوره کیږي او باید دوی سره دغه شوي لوزونه سرته ورسول شي کوم کې چې تر 10 کالو پورې هر کال د مرکز لخوا 140 روپۍ نه علاوه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه هم شامله ده. ګڼي حالات بهلتا نور هم خراب شي.
دا
دا گاونډي هیواد افغانستان د امن مذاکراتو په اړه دوی ویل چې باید دغه مذاکرات کامیاب شي، کنی هلته د خرابو حالاتو اثر به ارو مرو په پاکستان هم وي.
نن افغانستان کې کوم پختانه دي بین الاقوامي سطح باندې فرض دي چې هغوی مدد وکړي.
افتاب احمد خان شیرپون علاوه د دوی د ګوند یو شمیر غړو د غونډه ده د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف په پالیسو سخت ټکونه وکړل چې له وجې ډېره ګراني راغلې ده او عام اولس جون ګران شوی دی. دوی وایي چې د دوی د غلطو پالیسو او پټګې حکومت کې ضرورت پر ضد به د پی ډی ایم یا د مخالفو ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوری غورځنګ د سورو لاندې په 26 فروری د اسلام آباد په لور احتجاجي مارچ هم کوي چې د دې حکومت نه ځان خلاص کړي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې اقلا دا دریځ دی چې دغه مخالف ګوندونه ټول د احتساب نه د بچ کېدو لپاره راغون شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال ریډیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
او د مدرس مشال لري ته وګي د خیبر قبایلی د لی پولیسو د غلط کې د نشئی توکو د خرسلاو ایجنټانو پر ضد باندې کاروایانه شروع کړې دي. دغه کاروایانو تفصیل لاته فرحت شینوایا.
د خیبر ضلعی پولیس وایي چې دوی په دې وروستو کې د خیبر په لرې پرتو سیمو کې د IS-400 هیروینو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایانې کړي. په لومړي ځل یو شمېر سمګلرانو پر ضد FIR درج کړي او ګڼ شمېر کسان یې د نشئی موادو د سمګلینګ په تور کې نیولي دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د پولیسو نظام او انټی نارکوټکس محکمې اختیارات غځېدلي او د نشئی موادو پر ضد فعالیتونه پیل کړي. د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې پولیسو د نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد عملیات تیز کړي.
کمر سے پولیس نظام رائے شوی ہے منشیات و خلاف کا روایت تیزی شوی دی چونکہ مشکلات شتا بارڈر دا وجہ نہ دس مسادی دی جے ډیر اوږد بارڈر دا نو دا مکمل سیف کول ایشونا او جے کم منشیات رسی نو پ گراؤنڈ ما نے اگے خلاف کا روایت شوی جے باگے کے گھٹے گھٹے کارخانے بگے مطلب رخ شوی گیری شوی دی او اگو خلاف کا روایت شوری دی 250 نزیات منشیات سمگلران خلاف ایف آئی آر کٹ شول 300 نزیات کسان منشیاتو کے گرفتار جاگوی ٹرائل وسم پا عدالتونو کی چالو دے.
دو زوان کو کی خیل فلاحی تنظیم یو غڑے اشفاق پردے وائی دا ایس نشے کاروبار تر ٹول زیاد پا خیبر کی گی یو زوانان پر روک دی شوی.
ٹول نا دیر اثر اکڑے زمونگ پا زلہ خیبر باندے زلہ خیبر کی دا ایس و کاروبار دیر پوروج باندے پولیس اس خودا مطالبہ مونگ کو چھو اس خو پولیس سم راغلل اغم راغل با قیدہ چھ دغی انکوائری ہو شی دا کم دی ناراضی بارڈر ہم سیل شوائی دا چھ وجہ کے شی چھ دا دیر و زینو ناراضی نو خاص کر زمونگ دا خیبر د خیبر نو جوان دومره خراب کړي چې هغه ته چې د ایس نه ملاويږي نو دوی وجنه دوه غلې کوي. نو موږ د مطالبه کوو چې مهرباني د وکړي شي دا چې کم په سې توګه باندې دغه کې کات وکړي شي او د ایس روختام د وکړي شي.
د خیبر ځلې خلکو دغه غوښتنه هم کړي چې په دې ځل کې د پنشي توکو روغدو شو کسانو شمیره راجم کړل شي او دوی د بیا بحاله مرکزونو ته ولېګل شي. د نشئی موادو د مخنیوي وینا دولتي ادارې ډرګ اډوایزر د وی سړنې تر مخه په پاکستان کې دا محل زبان دی شپېته لکه کسان په آیس نشه روغدي شوي او په دې کې سلويخت لکه کسانو ته په دستي توګه د علاج ضرورت دی. خو حکومت سره دومره زیاتو کسانو د درملنې لپاره وسایل نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز د احمد الله ناورو.
د پاکستان مرکزی حکومت د ځینو هغو وفاقي سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی دی چې د لومړي او نولسم گریډ ترمنځ په عہدو کار کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک ترون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل. وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته هم امر کړی چې هغوی د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې وې او د فروری په 10مه او 11مه نیټه په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره کړې وه. د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان فوج د اماړي کوڅانګې ISPR 13 شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوک ترهګرو په یوې امنیتي پوسټه برید وکړو او په جوابي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګرو وژل. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلي او دا وایي کړي دا چې په برید کې 12 فوجي سرتیري وژلي او ځینې نور یې جوبل کړي دي. د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې 13 شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاوه سیمه کې د هوایي بریدونو او کمینونو په نتیجه کې 1.5 وسلوال طالبان وژلي دي. وسلوال طالبانو د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې تورخم دروازه به لننه په اونۍ کې د څلور ورځو پر ځای شپږ ورځو لپاره خلاصوي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د فروری پر 11مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي د یک شنبه یا اتوار ورځې پرته باقي شپږ ورځې به د تورخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره خلاصوي. چین په دغه هیواد کې د بی بی سی د نړیوالې خبری شبکې بی بی سی ورلد نیوز په خپرېدو بندیز لګولې. د چین د ملي راډیو او تلویزیون انتظامی نن په یو بیان کې ویلي د بی بی سی تلویزیون خبرونو کې د هغو لارښوونو څخه جدي سرغړونه شوې چې دوی د نشریاتو لپاره ټاکلې دي. د بی بی سی ایوی ویاند د برېښنالیک للارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیله شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خو د خبرونو لنډیز مو د احمد الله ناورې دوست درته ونی د خبرونو وړاندې کوو. مشال آنلاین په مشال آنلاین خبرونه کې د بیان ازادۍ په اړه ډیر ساوري دلې شي. د بشیر غواخ په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان په قوانینو کې تاسو د بیان څومره ازادي لري او له دې حق څنګه ګټه اخیستلی شي. دا به هم واوري چې نن سبا پر سوشل میډیا پر کوم مسایلو ډیر بحثونه روان دي. دا تاسو او دا هم مشال آنلاین.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
میناو سلامونه، زه بشیر غواخیم په مشال آن لائن خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. هر پروګرام به دوه برخه لري. یوې سبې د یو ځنګړي موضوع پاړه د اړوند کارپوهانو او چارواکو خبرې وي او دوهمه برخه به پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د تودو بحثونو خلاصه. د دې وروستۍ برخې مقصد د ریډیو هغه اوریدونکي په ټولنیزو رسنیو له خبرېدونکو مشهورو موادو یا وایرل پوسټونو خبرول دي چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. زما همکار شاهین بونره برا سره یې هغه مو په دې اړه خبري. نو په خبرونه بسم الله کو. لومړی دا ګورو چې د بیان ازادي د څه شي. پر دې د پویدو لپاره د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل تعریف ته مخه کو. د دوی لخوا د جاری شوی د عامه پوهاوي په یو ویډیو کې د دې ادارې د عامه اړیکو یو مسول د بیان ازادي داسې تعریف کړي.
Everyone shall have the right to freedom of expression.
هر کس باید د بیان د ازادۍ حق ولري. دا حق د ته وای چې یو څوک په ازادۍ سره معلوماتو ته لاسرسی ولري، معلومات ترلاسه کړي او معلومات ورکړي. همدارس د بیان ازادۍ د ته وای چې یو څوک بغیر له ویرې د هر قسمه نظریاتو اظهار وکړي.
ملګرو ملتونو ورته تعریف په خپل بیلابیلو سندونو کې ذکر کړی دی او هر غړی هیواد مجبور دی هغو نړیوالو قوانینو ته چې د بیان ازادي خوندي کوي احترام وساتي. خو هر ملک خپل قوانین هم لري.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې نورلسمه ماده یا دفعه وایي چې د ملي امنیتي ګټو او مذهب ته د درناوي په نظر کې نیولو سره هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري. د بشري حقوقو وکیل شهاب الدین خټکی په اړه مشال لیډو ته ویل،
په پاکستان کې کوم آئین ده په هغه کې کوم فنډامنٹل رائټس لیکل شوی دي؟ نو په هغه کې د فریډم آف سپیچ خپل یو باقاعده آرټیکل موجود ده، او په هغه کې دا لیکلي دي چې دلته قانوني حدودو کې دننه هر یو شهري ته به د اظهار رایې ازادي اچلی دي، او هغه خپل اظهار کولی شي. دغه سې د لیکلو د ازادۍ حق هر چا ته حاصل دی، پولیټیکل پارټي جوړولو یا ایسوسیشن جوړولو حق هر انسان ته حاصل دی، فریډم آف موومنٹ حق حاصل دی، او دغه ټول بیا تړلی دي د فریډم آف سپیچ سره. نو بالکل د پاکستان آئین چې کوم دی، د دې آرټیکل 8 نو واخله، آرټیکل 28 چې دی، یعنی اتم نه اته اشتم پورې، په دې کې بنیادی انساني حقوق چې دي هغه دا ری تحفظ شوی دی، دا ری ګارنټي ورکړی دا د اظهار رایې ازادي چې دا باندې کې شامل ده.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو، یو ځل بیا در یاد کړو چې د پاکستان د آئین نورلسمه ماده یا دفعه د وګړو د بیان ازادي خوندي کوي، خو دلته د انګریزي ژبو خبره یو لوی خوشته ده. دا خو د بیان ازادي سره د مذهب درناوی او ملي امنیت ته د پام کول تړل دي. دا تړاو حکومت ته لار هواروي چې له وطن څخه د بیان ازادي لدی عمله واخلي چې هغه مذهب ته سپکاوی کړي او یې هم ملي امنیتي ګټې په پام کې نه دي نیولې. د بشر حقوقو وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي چې د همدغو دلیلونو په کارولو او د ځینو نوو قوانینو په جوړولو سره په پاکستان کې د رسنیو ازادي کمه شوې ده. خو نوموړي ته دا ډېره حیرانوونکې ځکه نه ښکاري چې دغه په نه په هر قانون کې داسې دفاع یا مادي وي چې په مختلف شکل تفسیرېدلی شي. د اډوکیټ سنگین خان په وینا بیا هم حکومت ته اسانه نه ده چې هر قانون دی د خپل خوښي مطابق تشریع او د ځان په ګټه وکاروي.
آرټیکل 19 ادا وایي چې ک ریاست س پابندی پدې لګول غواړي نو دای د پاره به قانون سازی کوي، او دغه د پاره به ریزنیبل ریسټریکشنز لګي، او ریزنیبل ریسټریکشنز به د سب پرپز د پاره لګي، د سب مقصد د پاره به لګي. هغه بدای چې نېشنل سکیورټی ته خطر جوړ نشي، پبلک مورالټی ته خطر جوړ نشي، لا اینڈ آرڈر ته خطر جوړ نشي، نو دا قسم ریسټریکشنز به تھرو الله لګوي.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، تاسو ته کې د شي دا سوال پیدا شوه وی چې د اډوکیټ سنگین خان تر خبرو وروسته سم د سی د سندره لکومه راغله. سندره خو ځکه رااله چې غواړو در یاد کړو چې سندره او نور هنرونه لکه شاعري، ډرامې، فلمونه، انځورګری او طنز او مزاح هم د بیان په ازادۍ کې راځي.
پام کوه،
اوه هوه خدرته ویلی میو چې پام کوه.
نو پام ساتي زکه چې له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پر راتلونکي لړۍ کې بواري چې څنګه زینو خلکو د خپل حقونو لپاره د بیان ازادي د حق په کارولو سره له هنرونو کار اخیستي. د بیان ازادي لویه برخه رسنۍ جوړوي، په دې کې روایتي رسنۍ هم شامل دي او ټولنیز مطبوعات یا سوشل میډیا هم.
په پاکستان کې د ټولو ویب سایټونو، فیسبوک پاڼو، ټویټر اکاونټونو، یوټیوب چینلونو او انسټاګرام حسابونو شمیر معلوم نه دی، خو د روایتي رسنیو شمیرې ساتل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه د 2021 کال پورې په ټول ملک کې لسلو زیات ریډیو سټیشنونه، له 300 څخه زیاتې ورځپاڼې او 290 ټلویزیون چینلونه شته دي چې د حکومت سره رجسټرډ یا ثبت دي.
نیب کاروائیوں سے تنگ آ کر کاروبار بند کرنے والوں کی فہرستیں گے
وزیر اعظم عمران خان، آج اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس سے
توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم،
کورونا بے قابو، ملک میں ریکارڈ 57 زندگیاں،
پاکستان میں کورونا وائرس تیزی سے،
عام خبر آپ تک پہنچا ہے قمر زمان.
خود بے سرحد خبریالانو اداری د 2000 کال رپورٹ خی چې په پاکستان کې مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتی ادارو نیوکی نشي کولای او اکثره وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې رپورٹ کې پاکستان د بیان ازادي په لیست کې له 180 هیوادونو څخه په 142 نمبر خودل شوی دی.
د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل، دا مشال آنلاین خبرونه دا، او زه ستاسو کوربا بشیر گواخیم. اوس د دې پروګرام بلې برخې ته ځو.
د انټرنیټ له پاڼو
پر سوشل میډیا روان بحثونه،
او د مشال آنلاین خبرونه په دې برخه کې به تاسو ته پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا روان مشهور بحثونه یا ټرندنګ ټاپکس راوخلو. زما همکار شاهین بونیرې راسره دلته په سټوډیو کې دی. په سټوډیو کې دی، خو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تقریبا 3 گز سره لری ناست یو. شاهین، ستړی مشي، او اوریدونکو ته ووایه چې پر سوشل میډیا خصوصا په ټویټر او فیسبوک
سلامونه بشیر او د مشال ریډیو اوریدونکو. پر سوشل میډیا د فروری په 8 او 9 د پاکستان په سیاست کې د پوز د مبینه مداخله په اړه یو ټرند چلید، هشټیګ وو سیاست میں مت گھسیٹے ہا ہا ہا.
دا هشټیګ خود دا سید خندا والا غوندې ښکاری، د دې څه مطلب؟
بالکل، د دې طنز او خندا مطلب دا و چې د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخله پاړه ګڼ مستند کتابونو او په خپل د ریټایرډ فوزی افسرانو مرکې شته دي. خلکو پر ټویټر او فیسبوک د زنو دغه سي مرکو ځنې برخې او لیکنې هم د همدغه هشټیګ سره شریکې کړې وي. بشیر، اوریدونکو ته به دا هم وایو چې دا بحث بیا ذکر پورته شو چې د فروری په 8 د پاکستانی پوز بیان میجر جنرل بابر افتخار خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو جمهوری تحریک دا دعوه بې ځایه ده چې وایي د پاکستان پوز په سیاست کې ګوتې وهي. هغه ویل چې پوز دې په سیاست کې په زور نه ورټیل وهل کیږي، ځکه چې د په خبره دوی د منتخب حکومت په کار کې کار نه لري.
ډېر مننه شاهین، ډېر مننه. اوریدونکو تاسو زما له همکار شاهین بنری پر ټولنیزو رسنیو د ډیرو مشهورو یا ټرندنګ ټاپکس په اړه واوریدل. د پاکستان پوز د دې ملک په 40 کلن تاریخ کې 3 کاله نیغ په نیغه د کودتاو له لارې حکومت کړی دی. نو آیا رښتیا هم دوی د سیاست سره کار نه لري؟ د پاکستان پوز په اړه د دوو څېړنیزو کتابونو لیکواله ډاکټره عائشه صدیقی په ځواب کې وایي،
It's a total lie that Pakistan army is not involved in politics.
دا په بشپړ ډول درواغ دي چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي. په یو ملک کې چې 4 مارشل لا راغلی وي او پوز پکښې د قدرت خوند څکلی وي، نو هغه به ولې پر شا کیږي؟ پوز چې یو ځل په یو شي کې دومره په ژوره توګه ننوځي، بیا یې وتل نږدې ناممکنه وي. اوس خو تر دې حده خبره رسېدلې چې د حکومت تر کنټرول ور اخوا حکومتولي هم کنټرولوي.
control of government to control of governance.
اوریدونکو تاسو لږ مخکې د ټویټر او فیسبوک ذکر واورید. کومو تر اوسه مشال ریډیو هلته نوی فالو یا تعقیب کړي نو همدا اوس یې وکړي، او ما بشیر غوښته تر راتلونکو ونې د مشال آنلاین خبرونې دی وی بلې برخې تر راوړلو پورې اجازه راکړي. الله مو مل شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاوا مشال آنلاین ونی د خبرونه، او اوس درته یو بل ونی د خبرونه وړاندې کوو، روخانه مستقبل. دا تعلیمی خبرونه هر ونی تاسو د پاره زموږ همکار منور شاه برابري. راځي چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي، او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قومونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي، او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابرې کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې اداره او تجارت یعنی د بی بی د ووم سیمستر مختلف، او همدارنګه د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسول یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم، او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غینا په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکو، د امتحان لاره راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل، اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صرفات لزر افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي، چې د افغانستان غوند هیواد ته به یو خزیره وي، او همدارنګه لوستي ځوانان د هیواد درغونه او آزادۍ کې مهم رول لري. نو هم په دې لزر سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول، او همدارنګه موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لارې مو خبر شو، او اسلامیک انټرنیشنل سیمو سلیک
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي، نو آنلاین باغې ترجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سوراځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړ ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوېشن یې، البته سل واره کوېشن یې جنرال کوېشن یې، چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس، میث، همدارنګه کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم یې، مثلا په انټرنیشنل سطح باندې، او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ، به د تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي، تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي، همدارنګه چې کوم د سکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي، نو یو څه تاسوونه دي، بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان ښه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دی چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشن یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی، نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 years کې کوم دغه لوسری کتابونه، نو دغه دوی لپاره ښه مادهګی ده. د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې موږ په کوم کال کې ټیسټ، البته د ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیدا، چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیدا، او اوس چې خوشبختانه دا کوم ټیسټ چې دوی واغسته، نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته، ډیر زر اناونس کړ، او همدارنګه ډیر زر سټوډنټان راوستل ده مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په سلور میشته کې خپل سنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي، او د یو زده کوونکی ټول لګښتونه پکې پوره کیږي، او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي، او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. ا دې ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ اتیا ہزار روپے ورکول کیگی چې تیر کلونو کې ډېر ښه دغه پیسې ډېر ښه ورکول کېده، خو بدبختانه په دې سږ کال په کم کلونو کې چې دغه شوي په دغه وختونو کې اوس څه کم شوي دي، یعنی شپېته زرو ته بعض ځایونو کې اتیا زرو او بعض ځایونو کې شپېته زره. نو پوهېږم چې ایچ ای سي وایي چې څه مشکلاتو له امله موږ دغه پیسې اوس څه کم کړي دي. دا یو خپل اسټوډنټ پورې یعنی ډیپینډ ده چې اسټوډنټ څنګه هغه ایکسپینس کوي د په دې دوران د یو سیمستر باندې چې ډېر ډېر ایکسپینس کوي، نو هغه البته چې نکیږي او کلګ او مناسب نو کیږي ول نکیږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سی وا شوه دی، نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې په خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګ ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره مې کتلی دي، همدارنګ مختلف لیکچر مې اوریدلی دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان اسکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له ویل.
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کونړی ما. زما نو تعلیم د پاکستان ده، لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړم، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته دي کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده، ام اس ام اسلامک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوج ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړې مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي، هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولی شي او که څنګه؟
زموږ د فارن سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي، هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نه اوسېږي هغې لپاره دا پروسس دی، یعنی فارم به د دې فل کېږي، آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي، ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی، نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته دی چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي، دا ان اوسې د امبیسی نه اخیستل کېږي، بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانه موقع لري.
زموږ د پاکستان نموږ د دې ځای په دې شي کې مننه هم کوو چې پاکستان اوس موږ د دې ځای اپورچونټیز دا کړی دي، افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورچونټی ورکړل شوی دي، چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی، 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي ته، نو دې سکالرشپ باندې دې ته هر څه بیا فری راځي او دې ته یو ښه اپورچونټی په دې دی چې یو همسایه ملک دی، نو دې ډېر لرې تګ لپاره هم دې ته ضرورت نشته دی، چې کله دې زه غواړي بر خپل ملک هم تللی شي، زموږ یعنی سمر آف دي سمر کې دې خپل ملک وزټ کولی شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کېږي، او هیڅ یعنی مشکلات نشته دی ځکه ډېر نږدې ملک ته مخته دی، او بل دا فرق نشته دی چې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی، زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډېر زیات فائدې دي، څوک یو څه باندې پوهېږي نه یو لارې چارې نه پوهېږي، ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوېږي، یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې، ایون په کلاسز کې هم دې سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي، دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل.
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کومه د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما. د دې مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق وو چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیل د ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق وو، نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه مل داسې زما خو مکتب خلاص و سکول نه خلاص و زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو د هغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا زه لاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما ایډمیشن وکړ
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او که څنګه فرمان ساحل په دې اړه وویل
نه لکه خپله په ډیپارټمنټ کې وو یا به ډیپارټمنټ علاوه چې زمونږ هغه غلطه پنجابۍ ورورو پښتون ورورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجې کې ما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کوي چې ستا سوالات څنګه ده څنګه یې کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سمستر هم تیر کړی ده بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی وای
زبیر احساس دینارخیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستل دي ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې بیا چې دا غنه فارغ شوم په 2011 کال کې راغلم دلته مې داخله واخسته په شریعه او قانون کې شریعه ان لا چورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل مو سلورم سمستر په خیر تکمیل شو
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هوادونو په نسبت اسان دي په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادیه مشرانو سره د تماس نشي ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغه مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي
دا څخه ډیر موقع هم شته تعلیم سره سره چې انسان او وړي تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي فار ایگزامپل ان زه خپل یم اسلامي یونیورسيټي کې تقریبا د ما چې کړنه ایم ایس سٹارټ کړلو یعنی زما اته کال او شو زه دلته پارټ ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی زه از انټرپریټر کار کوم
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دی او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاط او آباد شئ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش